په وخت د سهار 10 بجې د مشال ریډیو د فروان سات کې زه نجیب امیر در سره يم. پر افغانستان د پاکستان نیوکه، د پاکستان د نگران حکومت ستونزې، پاکستان کې د انتخاباتو تیاریانې، بلوچستان ته د انتخاباتي کمیشن د مشر سفر او داسې نور رپورټونه دي چې د دې خبرونې په سر کې به درته خبره کوو. خو د دې هر څه نه وړاندې خبرونه درته لرو چې زما همکار ګل ایاز تاسو ته وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو نوڅه ټکی، پاکستان پر افغانستان تور لګولې چې د پولي په پیخې د ضرورت نه زیات خبرګون خوډلې. د خیبر پختونخوا نگران حکومت د راروان ټول ټاکنو لپاره د سوبیش بګنیم زره پولینګ مرکزونه حساسه ګرځولې، او د شمالي کوریا مشر پر امریکا او په جنوبي کوریا کې د فوزي اډو د راکټي بریدونو د تیاری حکم ورکړې. اوس د خبرونو تفصیل، پاکستان پر افغانستان تور لګولې چې د پولي په پیخې د ضرورت نه زیات خبرګون خوډلې، او له همدې لکبلې د فوزي افسرانو ټاکل شوی سفر منسوخ کړي. په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویان اعزاز احمد چودري پرون ویل چې دا پیخه د افغانستان لوري مداخلت روستو پیل شوی. اعزاز چودري د پاکستان د اندېښنو په اړه زیاته کړه: مونږ اندېښنې لرو چې په کونړ او نورستان ولایتونو کې تحریک طالبان پاکستان پټن ځای نه لري. دغه عناصر له دغه ځای څخه په پاکستان بریدونه کوي، او مونږ څو ځله دا مسله له افغان حکومت سره څېړلې ده. مونږ دوی سره په رابطه کې یو او تمه لرو چې دغه پټن ځای نه به ختم کړل شي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د پاکستان فوج په دې تورن کوي چې د مارچ په 15مه او 16مه نیټه په کونړ ولایت توغندی ورولی. د افغانستان حکومت وای پاکستان هڅه کوي چې په افغانستان کې د سولې حل زلي ناکام کړي. د ولسمشر حامد کرزی وایان ایمل فیزی پرون فرانس پریس خبري جانسته ویل اسلام آباد سولې ته د طالبانو د راضي کولو لپاره داسې شرطونه ایخي چې افغانستان ته د هغو منلو ناممکن ده. پاکستان چې د طالبانو د رژیم کلک ملاتړی وو، اوس هم ګمان کیږي چې د افغانستان په سوله او ثبات کې مهم رول لرلی شي. فیزی ویل چې پاکستان نور لیواله نه دی چې په افغانستان کې سوله او ثبات راشي. د په عین حال کې ویل چې د افغانستان حالات سم لور ته روان دي، خو پاکستان تر افغانستان زیات ناامن شوی دی. د خیبر پختونخوا نگران حکومت پرون لومړی غونډه کړې، او د راروان ټول ټاکلو لپاره د صوبې شپږنیم زره پولینګ مرکزونه حساسه ګرځولې دي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر مسرت قدیم پرون مشال اډیو ته د غونډې وروسته ویل
تقریبا چې کم دي نو 9700 چې کم نه 1200 چې دي، نو هغه اورال پولیس سټیشن تقریبا دې کې کمې بشیم کې دي، شي او په دې کې چې دي نو تقریبا شپږنیم زره هغه دي چې هغه احساس وکړي راځي. 12 کروڑ چې کم دي نو هغه به د دې هغه دغه باندې خرچه راځي، د ارنجمنټ باندې به خرچه راځي.
دوی زیاته کړ چې په حساس پولینګ مرکزونو د فوز پر ځای کولو په اړه پریکړه شوه. د پاکستان الیکشن کمیشن مشر پرون په کوټه کې د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره ملاقات کړې. د الیکشن کمیشن مشر فخر الدین جی ابراهیم په غونډه کې په راتلونکو ټاکنو کې د سیاسي ګوندونو تحفظات لري کولو په اړه خبرې وکړې. د غونډې وروسته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر عثمان کاکړ پرون مشال رادیو ته وویل که څه هم د دوی ډېرې غوښتنې ونه منل شوې، خو د دې باوجود هم به په ټاکنو کې برخه اخلي. یادوي چې د بلوچستان یو شمېر سیاسي ګوندونو د مې میاشتې په ټول ټاکنو کې د برخه اخیستو اعلان کړی. په قبایلي سیمه کورم ایجنسۍ کې پرون د دوه ډلو ترمنځ د نښتو په نتیجه کې څلور کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د مشال اډو خبریال په وینا نښته د مالی خیلو او د سنی بنګش سره تعلق لرونکو ډلو ترمنځ د زیارت په ورځ په شبرکنده سیمه کې شوي. د سیمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عبدالغفار وایي چې اوس نښته اودېدلې او حالات د دوی په قابو کې دي. د امریکا دفاع وزارت پرون ویل هغه عسکر یې ساور کړی چې د چهارشنبه په ورځ په ننګرهار ولایت کې ټپي شوی وو. ټاکل شوی و چې دغه عسکر چې د شینوار په ولسوالۍ کې ټپي شوی وو د جون په میاشت کې خپل هیواد ته وګرځي. دغه امریکایي فوزي له وژل کېدو سره په روان 2013 کال کې په افغانستان کې د امریکایي فوزیانو د مړو شمېره 10 ته رسیدلې ده. د تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د رپورټونو تر مخه د شمالي کوریا مشر پر امریکا، جنوبي کوریا او په آرام سمندرګي کې د امریکایي فوزي اډو باندې د راکټي بریدونو کولو د تیاری حکم ورکړی. د جنوبي کوریا سرکاري رسنۍ وایي چې کیم جونګ یون په دې اند چې وخت را رسیدلی چې امریکا سره حساب برابر کړي. دا اعلان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د امریکا په اټمی وسلو سنبال دو جنگی جازونو جنوب کوریا ته الوت کړي. د امریکا او د جنوب کوریا ترمنځ ګډ فوجي مشقونه هم روان دي. شمال کوریا چې تیر میاشت یې دریمه اټمی تجربه کړې وه، په رستو کې په امریکا او په جنوب کوریا ته د اټمی په برید کولو دړکه ورکړې وه. ملخوا د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وای چې د شمالي کوریا هر قسمه جاهریت جواب ورکولو ته تیار دي. د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه د نړیوال وسلو تجارت په قابو کولو پریکړې کې ناکام شوي دي. ایران، شام او شمالي کوریا د زیارت په ورځ د پریکړې مخه ونیوله چې د ملګرو ملتونو غړي هیوادونو په نیویارک ښار کې د نهه ورځو خبرو وروسته تیار کړی وه. د دې پریکړې لپاره لازمه ده چې د ملګرو ملتونو ټول 193 هیوادونه سلا شي. ایران او شمالي کوریا دواړه د اټمی پروګرام پر سر د ملګرو ملتونو د وسلو تر بندیز لاندې دي. همداراز په شام کې د کورنۍ جګړې دریم کال دی. د ملګرو ملتونو لپاره د ایران سفیر محمد خازی په غونډې ته ویل چې د پریکړې په مسوده کې ډېر قانوني خامیانې دي. دا د ډېر خفګان وړ خبره ده چې د زیاتره هیوادونو لخوا د یو قوي، متوازن او د امتیازي سلوک نماوره پریکړه رد کړې شوه. د ملګرو ملتونو هیوادونه د یوې لسیزې راهیسې د وسلو نړیوال تجارت باندې قابو موندلو لپاره هڅې کوي. او وروستۍ خبر دی، د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د شام بشار الاسد د رژیم مخالفانو ته د عربي ټولنې د چوکۍ د ورکولو پریکړې په دغه هیواد کې د کورنۍ جګړې د سوله ییز حل لپاره هلې ځلې له بشپړې ناکامۍ سره مخامخ کړي دي. لاوروف پرون وویل چې د عربي ټولنې دا اقدام ښایي چې د ټولنې د سولې له هغه نړیوال پلانونو لاس اخیستی چې د جون په میاشت کې په جنیوا کې منظور شوی و. د تر دې مهال د مشال خبرونه
ګل ایازو چې تاسو ته د دې غړې خبرونه وړاندې کول. پاکستان وای افغانستان د پولي په پیخه د هټ نه زیات خبرګون خای. د خیبر پختونخوا نگران د اطلاعاتو وزیر وای پر اتونکو ټول ټاکنو کې زرګونه پولینګ سټیشنونه حساس دي.
ګرم نه هزار او اوس ورچې دي نو هغه اورال پولیس سټیشن او په دې کې چې دي نو تقریبا شپږنیم زره هغه دي چې هغه حساس او راځي.
د کوټې اوسیدونکو د الیکشن او د الیکشن کمشنر د اوسنی مشر پاړه سوی
د ملک چې څه سیاسي ګوندونه دي هغه ټول د هیواد په تاریخ کې اوله پلا پر الیکشن کمیشن کمشنر باندې سره متفق شوی دي او د هغه سړی دي چې پر دې باندې هیڅوک اعتراض نه لري.
د مومندو د شال کورونو اوسیدونکو وای های سکول نه لري او د کورم ایجنسی اوسیدونکو بیا وای پوس په سکولونو کې ډیر ده.
نو وسر نه بلکې چې د کلن کورم تای می رغلی د کالج بند کړی دي و ساور کې پرته دي او ایون څه زپ دي کالج گیټ باندې متجزات نه رکول زنه نو اتلې کالج ته.
او نس پروگرام روخانه مستقبل کې اوري چې د کون کې د نقل نه څنګه ژغورل کېده شي.
نمون د نمبر او انبار ولې له وزګه چې ماشوم کور ته بس چټیا نه نشته. ګرمه چټي ګرمه چټیانو کې اتم جمعات ختم شوه دی بس نه هم جمعات الا رټه لگوا رټه لگوال.
را سره اوسې نور مهم رپورټونه هم لرو. رازو د خبرونه لومړی رپورټه. پاکستان وای افغانستان د افغانستان او پاکستان ترمنز د پولي په پیخو باندې د هټ نه زیات خبرګون خای. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان پرون په خپل اونیزه خبري غونډه کې همدارنګ وویل چې په کونړ او نورستان ولایتونو کې پاکستانی طالبانو ته افغانستان په تنظیمونه ورکړی دي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې پر وستو کې په اخلاص حسنه کوي نو باید پر دوی باور ونه شي. دا چې د دوړو هیوادونو ترمنځ ولې یو پر بل تورونه زیات شوي او د دوی ترمنځ اړیکې په کوم لوري روانې دي په همدې اړه احمد شاه زمي یو راپور جوړ کړ چې تاسو پام ورته راړو.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اعزاز احمد خان د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي چې افغانستان پاکستانی طالبانو ته پناه ورکړي او د دې هیواد په سرحدي ولایتونو کې پاکستانی طالبان پټنځایونه لري.
We have concerns that there are safe havens in the Kunar and Nuristan area.
موږ ته د افغانستان په کونړ او نورستان سیمو کې د تحریک طالبان پاکستان په پټنځینو اندېښنه ده او د بده مرغه دا خلک پاکستان کې بدی پیخي او عملیات کوي. موږ دا معاملات د افغانستان چارواکو سره سوسو ځله راپور تکړه او اوس هم دوی سره په تماس کې یو. موږ هیله لرو چې د تحریک طالبان پاکستان د پټنځینو به ختم کړي شي.
افغانستان د پاکستان دا ډول تورونه رد کړي او وایي چې افغان حکومت او ولس له ترهګرۍ سره په رښتینی ډول مبارزه کړې او قرباني ورکړې دي. د افغانستان د داخله چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی د زیارت پورز مشال رادیو ته وویل چې پاکستانی طالب مشران په خپل منی چې دوی په افغانستان کې نه بلکې په پاکستان کې دي.
ملا فضل الله موجودیت چې خپل یو پاکستانی طالب دی د پخپل په مرکو کې ویلي چې په افغانستان کې نشته او په پاکستان کې دی. موږ دقیق معلومات لرو چې ملا فضل الله په افغانستان کې نشته.
تر دې وړاندې افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جاوید لودین هم پر پاکستان تور ولګوي چې د سولې پر راوستو کې په صادقانه ډول هڅې نه کوي نو پر دوی باید نور باور ونسي. دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تورونو لګولو لړۍ ولې توده سوي په کابل پوهنتون کې د سیاسي علومو ښوونکی او د سیمه ییزو چارو کارپوه پروفیسر نصر الله ستانکزی وای یو خو پاکستان له افغانستان سره کړې ژمنې سرته نه دي رسولي او بل د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط په صحیح توګه نه دي تنظیم سوي.
د افغانستان دولت مخالفین به د دې تعمور هڅه کوي چې څو د سولې پروسې کې دخل شي. خو کله چې پاکستاني مقامات اسلام آباد ته ځي څه عملي اقدامات وکړي بل عمل به دا مقدر مشخص ډول چې د کابل او اسلام آباد روابط په ظاهري ډول سنبال شوي دي، ډېر په حالت سنبال شوي دي او اکثرا اسلام آباد دا غوښتي چې کله کابل سره راځي باید یو امتیاز واخلي.
د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت ویان د زیارت پورز په خبری غونډه کې دا هم ویلي چې افغانستان د پاکستان له لوري د راکټي حملو لامل د هیواد د پوځي افسرانو د لیست په منسوخولو سره له حد زیات خبرګون سرګن کړی دی. په پېښور کې د سیمه ییزو چارو کارپوه ایمل خټک وای د دواړو هیوادونو ترمنځ بے باوري ډیره زیاته سوي چې و وړه پېښه هم اړیکې اغیزمنه ولای شي.
کې اړې په بنیاد باندې هر وخت چې دینو خلاصه کېدې شي او اړې کې داسې شي چې بعضي وخت کې معمولي واقعیت دینو عربیا هغه اکثر سره کې.
د افغانستان د سولې علي شورا بیا په دې هیواد کې د سولې پر راوستو کې د گاونډوي هیوادونو رول زیات مهم او ګټور ګڼي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد د زیارت پورز مشال رادیو ته ویل چې دوی اوس هم د پاکستان همکاري ته هیله مند دي.
دغه سی ګلی او شکایتونه زمونږ طرف ته مشته، هغه طرف ته ومی او مونږ بیا په دې ټینګار کوو چې زمونږ ګټي شریکی دي او مونږ ډیر لوی سرحد لرو. زمونږ غوښتنه بیا هم دا ده چې پاکستان، ایران مونږ سره د سولې پر اوسو کې همکاري وکړي.
بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان هم د زیارت د ورځې په خبري غونډه کې وویل چې د دواړو هیوادونو د اړیکو پیاوړتیا او پرمختګ د خپل منځي خبرو اترو او باور له لارې رامنځته کېدای شي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د نگران حکومت صوبایي کابینه اولنۍ غونډه شوه چې پکې په صوبا کې د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د پورته کړ شو ګامونو په اړه خبرې ترې شوې. همدارنګه د صوبې په مجموعي صورتحال باندې هم خبرې ترې شوې دي. په دې اړه پام وکړئ د پیښور نه زموږ د همکار شبیر جان رالیږلې ریپورت ته.
دا خیبر پختونخوا د منځمهاله حکومت د اطلاعات وزیر مسرت قدیم د دغه کابینه اولنۍ غونډه ورستو یو خبری کانفرنس په موقع مشال لیډو ته ویل چې دغه غونډه کې نوې کابینه او حکومت ته د انتخاباتو لپاره او د رنګ په صوبه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره پورته کړی شوی ګامونو په خپل باندې بریفینګ ورکړی شو. دا دغه غونډه په خپل باندې دوی ویل
دلمې خداو چې مونږ ته یو اوور ویو راکړي چې جو سپورټ د الیکشن په کانټیکست کې کم پروګرس شوی دی، کم پرمختګ شوی دی او دوی مونږ سره د اوورال چکم دی لو ان اورډر سچویشن چکم د الیکشن حوالی سره به وی نو غیر سره شیر کو او دریم چې نو جنرال د صوبی چې امن او امان صورتحال باندې موږ سره خبرې وکړې لې.
راتلونکو انتخاباتو کې د ټولو پولیس سټیشنونو د شمیري او د چدي کې څومره حساس دي دغه په خپل باندې نو موږ زیاته کړه چې د 9000 نه سیوا پولیس سټیشن دي او راتلونکو انتخاباتو باندې د حکومت خوشا 14 کروڑ روپے خرچ راځي.
تقریبا چکم دی نو 9700 چکم 9000 او اوس چدی نو هغه اورال پولیس سټیشن تقریبا دې کې کمی بشیم کې دیشي او په دې کې چدی نو تقریبا شپږنیم زره هغه دې چې هغه حساس وکړي راځي. دا مطلب سره شهرم کو چې زما خیال تقریبا 10 کروڑ چې کم دي نو هغه به د دې هغه دغه باندې خرچه راځي. ارینج مشوانه به خرچه راځي.
دوی دا هم ویل چې لا تر دې دمه په حساسو پولینګ سټېشنو باندې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د پوز په ځای کولو سو پریکړه نه شوې، خو کولی ضرورت شو نو په دغه پولینګ سټېشنو باندې دوی پوز په ځای کولی شي.
لکه داسې به نه وي خو چې لکه دا به نیډ بیسس باندې چې کله کو ضرورت پیښ شو، لکه نو هغه ځای کې بیا ورته دغه ادروایز داسې پلان کې شامل نه ده.
دغه رنګ په صوبه کې راتلونکي انتخابات کې د قومي او صوبایي اسمبلی ووټونو کې د ټګي او درغلي مخنیوي لپاره دوی زیاته کړه چې الیکشن کمیشن یو سل 15 ټومونه ټاکلي دي او هغه به د ووټونو د عمل پوره پوره کتنه کوي، او څوک چې درغلي کوي یا الیکشن کمیشن لخوا ټاکل شوی قانون مطابق نه چلیږي نو د هغه په ضد به ګامونه پورته کیږي.
دا سیدا چې الیکشن کمیشن چې دی نو هغه 135 ټومونه چې دی نو هغه په پوره صوبه کې تعینات کړی دي، او هغه ټومونه چې دی نو هغه د دوه کسانو یو ټیم دی، او یو به د نېشنل اسمبلی چې کوم کاندیدیټ چې اغوی کوډ اف کانډکټ فالو کولو په حواله سره به هغه ګوري د غیبه مانیټر کوي، او بل ټیم چې پاکه صوبه کې چې دی نو هغه به د صوبایي چې کوم کاندیدیټ سي نو د هغوی به اوورال دغه مانیټر کوي چې دی کوډ اف کانډکټ فالو کوي او کنه کوي.
خیبر پختونخوا حکومت ویاندې مسرت قدیم زیاته کړه چې د پرمنه او صفا انتخاباتو کولو لپاره به دوی د انتخاباتو نه وړاندې یو ځل بیا د کابینې غونډه رابلي. بل د کابینې د شمیرې زیاتولو په خپله باندې دوی ویل چې تر دې دمه لاسه قسمه پریکړه نه ده شوې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو همدا شیبه مو خبر ترلاسه کړ چې د پیښور په مرکز صدر کې 14 شوې ده. په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې ریپورتونه هم د پولیسو سیمه کلابنده کړې ده، او د زخمیانو هسپتال ته د لیږدولو لړۍ روانه ده. نور تفصیل اخلو په سیمه کې د خپل همکار غلام غوس نه. غلام غوس، زمون همکار غلام غوس، مهرباني وکړئ. بالکل مهرباني وکړئ غلام غوس.
نجیب امین صاحب، دا د پېښور چې کومه دغه علاقه ده، د صدر علاقه ده، د گرین شابهال مخې ته چې کومه د پوځ دغه دی چې پوس کې نو د هغې خوا کې چې کوم دی نو 14 لږه شېبه وړاندې چې کوم دی نو شوې ده، او د هغې 14 وروسته چې کوم دی نو امنیتي ځواکونو دا ټوله علاقه چې کوم دی نو په ولکه کې اخیستلې ده. او په دې لر کې چې کوم دی نو د لوړپوړو چارواکو سنډي ولې چې پېټیشنونه مو ده بالکل تازہ تازہ اطلاعات روان دی رسے گا ما او د چکم نگر چیر چاپیر علاقہ دا نو آگے امنیتی ځواکونو دا مهال په خپله ولکه کې اخیستلې ده، او امدادي چې کوم هغه دي کاروایي دي هغه پیل شوي دي، او دغه علاقه چې کوم ده نو دغه سړک چې کوم ده دین شریعت نه تیر شوی ده، او د پوځي چانه طرف ته بیا ننوتې ده، نو دغه سړک دا مهال چې کوم نه تړل شوی ده، او امنیتی ځواکونو دا ټول علاقه په خپله ولکه کې اخیستلې ده.
غلام غوث، موږ به وروسته تاسو سره بیا اړیکه نیسو. د خبرونې په دوران کې ډیره مننه ستاسو د لومړنیو معلوماتونه. اوریدونکو، تاسو اوریدل چې د پیښور د صدر بازار د گرین شادی حال مخې ته 14 شوې ده، او زمونږ همکار تاسو ته نیخ پنیغه معلومات درکول چې د مرګ ژوبلې اطلاعات دي. او دا 14 په داسې حال کې شوې ده چې په پاکستان کې د انتخاباتو ورځې را روانې دي، او جلسې به کیږي، او ویره ډېره زیاته لیدل کیږي. د پاکستان نگران وزیر اعظم تر اوسه په د دې باوجود چې سور از کیږي چې هغه سوګن پورته کړي، خو تر دې غړې په دې نه دی توانېدل چې خپل کابینه وړاندې کړي. په دې تیر خبرونه کې زموږ همکار ریاض موسی خیل مونږ ته داسې معلومات راکړل.
تقریبا 15 ورځې وړاندې چې کله میر هزار خان کوسو د خپل چوکې سوګن پور تکړه د هغه را پدې خوا تر اوسه پوری لا د وزیرانو ټاکنه غوسه چې دغه لړکی اوسه پوری د چانون هم مخې د نظر غلې چې کنی کم کم خلک به په نگران کابینه کې اغستې کیږي. د هلق یا د سوګن پروتوکول په وخت کې کوم د میر هزار خان کوو خبر اور باغې کې یو خبر دا هم و چې د سره ډېر مختصر کابینه وی او د اوسه پورې لږه مختصر کابینه نه کو نمونه او نشمیره مخې ته راغلی دا داسې اطلاعات دي سرچینې داسې وایي چې کې دي شي نن د سلور وانو د صوبو چې کوم اعلی وزیران دي یا وزرا اعلی دي د هغې سره یو غونډه په اسلام آباد کې وشي د میر هزار خان کوسو او د هغې نه د ټاکنو په حواله سره هم چې کوم خبرونه د حق واخلي او دغه دوران دا هم ممکن دا چې د اتو نه تر لسو پورې هغه نگران وفاقي وزیران هم وټاکل شي او د خپلې چوکې سوګن پورته کړي خو تر دې دمه لا اوسه پورې نه خو په سرګاري توګه د دې خبرې پخلی شوې دي چې او دغه وزیران څونه دي یا دا څوک څوک دي یا دې کې به کم کم چې کومې محکمې دي د هغه وزیران سوګن اخلي.
ریاض موسی خیل په اسلام آباد کې. د پاکستان د انتخاباتي ادارې مشر یا چیف الیکشن کمشنر کوټې ته د دې لپاره تللی و چې هلته د بیلابیلو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره وویني او د راتلونکو ټول ټاکنو په حق له د دوی تحفظات لرې کړي. له نوموړي سره د یادې صوبې د شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو غړو د زیارت په ورځ کتلې دي. خدای نور ناصر په دې اړه له کوټې رپورټ رالېږلی.
د پاکستان چیف الیکشن کمشنر فخر الدین جی ابراهیم د جمعرات په ورځ په کوټه کې د صوبې د شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو له غړو سره ولیدل. د سیاسي ګوندونو له غړو سره دا لیدنه چې د سهار په 11 بجې پیل شوه تر مازدیګر ناوخته دوام درلود. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر عثمان خان کاکړ تر دې غونډې وروسته له مشال سره په خبرو کې وویل که څه هم د دوی ډیری غوښتنې لا هم ونه منل شوې خو له دې باوجود به هم په ټاکنو کې برخه اخلي.
مراولر دا ورته دي سلیکشن کمیشن خپل سي دي سکم فیصله دي کړی دي پرغه عمل درآمد نه دي کړی
لکه
دا سي دوی دا ورته مجي وي ام سيستم باندې با الیکشن کو اغه نه کیو د کراچي سکم الک بنداني ولي اغه سم نه کیو سپن کوټ دوه وار ججمنت ورکیز دا وکاسته اغه سم بیا هم د امکان په خوشه باندې پرې نه کیو معاملې وش 25% دا کار وکي. بل دا الیکشن کمیشن خپل دا دغه پارټیان اتفاق سره کیږي د دې سبې د قومي اسمبلی سټان سي دي دا د ډیر سي اغه نه کوم
لاغه با وجود به مخو لاغه با وجود به الیکشن کمیشن ټیم ست نه لکو دې ته مجبور کوو به چې دوی به پر خپل اصول باندې سم دي.
ل دې سره د پاکستان مسلم لیگ نون صوبایي صدر سردار ثنا الله زهري به ل رسنیو سره خبرو کې وویل د پاکستان چیپ الیکشن کمشنر د دوی ټول استن جواب ریدل او هلمند دي چې همدا استن جبه هواري سي.
ہمارے بہت سارے ہمارے مطالبات تھے, ہمارے ووٹر لسٹوں کے مسئلے تھے.
زموج بیخی ڈیرے غشتنے بے نمڑائی مو دا ووٹر لسٹوں ستنزوا پا صبح کی دا خراب امنیت ستنزوا او همدا سی زموج زین سیمی دے چی حال تا ہیت سو کم نسیت لائی دا ٹو لسٹن زمو دا دوی مخی تکشیر شو دے او دوی واوری دلی که چه هم دا پاکستان چیپ الیکشن کمیشنر فخرالدین جی ابراهیم دا غونډې له منځه ووت او له کوټه کراچۍ ته روان سو خو وروسته د الیکشن کمیشن سیکرټری اشتیاق احمد له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د صاف او شفاف ټاکنو لپاره به هلې ځلې کوي. د بلوچستان حکومت هم له موږ سره دی او د صاف او شفاف او پر امن ټاکنو لپاره به د حکومت ټول مشینری استعمال
کیږي.
اشتیاق احمد په خپل خبرو کې زیاته کړه د بلوچستان لندمحاله وزیر اعلی نواب غوث بخش باروزی هم د پنځ شنبې په شپه له فخر الدین جی ابراهیم سره ولیدل او ورسره یې د راتلونکو ټاکنو په اړه خبرې وکړې. خدای نور ناصر, مشال رادیو, کوټه.
په پاکستان کې د روان کال د مئی میاشتې په 11 نیټه انتخابات کیږي. دا چې د کوټې عام وګړي دغه انتخاباتو اوسنی چیف الیکشن کمشنر ته په کوم نظر ګوري؟ زموږ خبریال خدای نور ناصر د کوټې سوتنه اوسیدونکي غږولې دي.
جی بالکل, دا اوس په دې ټیم کې کوم د الیکشن کمیشن کوم سربراه دی جی فخر الدین ابراهیم صاحب سي دي. هغه یو ډیر سینیر او په خپل فیلډ کې په سړي سټیم وکیل جج ولیم دی ډیر شکارونه کړي او دا ټیم زه کوم د الیکشن په حوالہ باندې کوم کارونه شروع کړي دي. هغه ډیر سستر وان دي د دې ځخه ډیر پارټیان او بلکې کوم سیول سوسایټي او میډیا سي دي. هغه هم د ځخه مطمئن دي, لیکن دا ټیم د کوم یو مشکلات دي ګورنمنت له سره دا ټیم یعنی مدد نه کوي.
بالکل کېدلې چې د دې وړ ډېر غټ امید دی په دې عقل باندې ولې چې د ملک چې څه سیاسي ګوندونه دي کاغه مذهبي دي او کوم پرست دي او کدا نور جمهوریت قوتونه چې کوم ځان ته وایي هغه ټول په د ملک د هیواد په تاریخ کې اوله پلا پر الیکشن کمیشن کمشنر باندې سره متفق شوی دي او د هغه سړی دي چې پر دې باندې هیڅوک اعتراض نه لري او داسې اصلاحات دي کړې دي د دې وړ چې واغته وګوري بالکل سل پسل کې ان شاء الله امید دا غوړي چې انتخاب انتخابات په ټاکنی به صفاوس
بالکل کیږي دا واحد سړی دی نیوټرل سړی دی دی باندې هر سیاسي جماعت مذهبي جماعت هم بالکل اتفاق لري دا غیر متنازع شخصیت دی دی باندې ان شاء الله پاکستان کې شب مضبوط جمهوری انداز کې الیکشن کیږي
د کوټه سوتن اوسیدونکو چې د راتلونکو انتخاباتو په اړه همدارنګ د پاکستان د چیف الیکشن کمشنر په اړه خپل څرګندونه کوله په پاکستان کې د انتخاباتو ورځ شپې دی د خیبر پختونخوا ځینې سیاسي شخصیتونه حالاتو ته په کتنې سره خپل وفاداران بدلوي دا ځل هم ډیر شمیر داسې کاندیدان شته چې خپل پخوانی پارټیانې پریخي او د نورو پارټیانو په ټیکټ انتخاباتو کې برخه اخلي تفصیل د خالد خان اورو
په پښتونخوا کې ټول سیاسي ګوندونو راتلونکو ټاکنو د پاره خپل امیدوارانو نمونه اعلان کړی دي او پاکستان مسلم لیگ نواز او جمعیت العلماء اسلام هغه سیاسي خلک یا پخوانی وزیران د خپل ګوند له اړخه ټاکلي دي کوم چې تیر وختونو کې د عوامي نېشنل ګوند پاکستان مسلم لیگ کاف یا نور ګوندونو سره تړلی وو پاکستان مسلم لیگ نواز امیر مقام ته چې د کاف لیگ پخوانی صوبایي صدر او د قومي اسمبلی دوا او یو صوبایي اسمبلی ټیکټ ورکړی دی دغه شان د عوامي نېشنل ګوند سره وفادار صوبایي وزیر قاضی محمد اسد یہ ہری پورنا دا صوبائی اسمبلی امیدوار دے دا عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان پیپل پارٹی سرا وفاداری لرون کے فرید طوفان افتیار ممن دا پاکستان مسلم لیگ کاف ثناء اللہ میاخیل وجی الزمان سلیم سیف اللہ خان راجہ فیصل زمان اور نور داس نمونہ دی چتیر ٹاکنو کے دا نور سیاسی گندونو پر ٹکٹ اسمبلی غڑی خدا دل بعد دا پاکستان مسلم لیگ نواز پر ٹکٹ پر ٹاکنو کے برخا اخلی دغشان جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ڈل دا بنیر زلینا دا عوامی نیشنل گوند پخوانی دا قومی اسمبلی غړی استقبال خان دا چار صدینا فضل شکور خان د لکی مروت نه دا مسلم لیگ نواز پخوانی صوبائی اسمبلی غړی منور خان ایڈوکیٹ او دا ہنگونا دا شیرپور ڈلی عتیق الرحمان تا ٹکٹونه ورکړی دی دا چې په دغه سیاسی وفاداری بدلولو کې عوامی نیشنل گوند د ټولو نه زیات اغیزمن شوی دا په دې اکلا دا عوامی نیشنل گوند یو صوبائی مشر او د پښتونخوا وزیر اعلی پخوانی مشیر مختار خان ایڈوکیٹ وایي
حکومت سر راغلی او قاضی اسد او میانی سارگل او یا دا نور بلا داسې کسان چې کوم دا هغه خو لږ زموږ سوچ دا و چې دا خلک صرف دې وخت کې حکومت ته پر راغلي دي او د حکومت چې کوم څه لوازمات را حاصلی او بیا وروسته دې خلکو پته نه لګي باقي د وخت دا کومه فیصله چې د ټکټونو کېږي دا هر وخت کې او په هر حالاتو کې داسې راغلي دي چې کله د ټکټونو فیصله وشي او چا اپلای کړي که نه نو هغې ته وقتی طور صدمه او تکلیف وي هغې کې بعضې خلک ځان د نورې لارې اختیار کړي بعضې خلک چې کوم دی نو خطا او ناراض کېږي
دغه شان د ټکټونو په تقسیم په سیاسي ګوندونو کې دننه هم اختلافات مخې ته راغلي دي او د پښتونخوا په ډېرو ضلعو کې به دغه خفه سیاسي خلک د خپل ګوندونو امیدوارانو خلاف آزاد حیثیت ټاکنو کې برخه اخلي دا چې دغه سیاسي وفاداری بدلول او خفګانونه به پر راتلونکو ټاکنو څومره اثر ولري د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک وایي
مضبوط امیدوارانو باندې انحصار کوي او هغه بیا د یوې پارټۍ نه بلې ته بلې نه بلې ته اوړېدو چې دې لګي یو الیکشن د یوې پارټۍ نه کېږي بل الیکشن به د بلې پارټۍ نه کېږي
دا یادونه ده چې په خیبر پښتونخوا کې هر سیاسي ګوند راتلونکي ټول ټاکنو لپاره د امیدوارانو لیستونه خپور کړي دي خو لا تر اوسه پورې په پښتونخوا کې هیڅ یو سیاسي ګوند ترمنځ انتخابي الاینس یا ایډجسټمنټ نه دی ترسره شوی خالد خان مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 او 15,000 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي
تاسو زمونږ غږ د مشال ریډیو نوري اوریدونکو له یوې دمې وروسته تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوم
د افغان او پاکستانی دینی عالمانو مناظره د سولې په برخه کې د دې عالمانو د اختلاف ټکی کوم دی افغان عالم سوای پاکستانی عالم څه نظر لري دغه عالمان په سیمه کې د سولې د ټینګېدو لپاره څه کولای شي د د شنبه یا خالی پورز دا مناظره ل دریو تر پنځو بجو ل ازاده او مشال رادیو غانو په یو وخت خبريږي.
دا مناظره سبا تخبريږي. په انتظار اوس لسنیمه بجې د خبرونو لنډیز در توړندې کو مایک سپارم ګولایاست.
پاکستان پر افغانستان تور لګولی چې د پولي په پیښه یې د ضرورت نه زیات خبرګون خودلې او له همدې کبله یې د فوجي افسرانو ټاکل شوی سفر منسوخ کړی. بلخوا د افغانستان حکومت وای پاکستان هڅه کوي چې په افغانستان کې د سولې هلې ځلې ناکامه کړي. د پاکستان الیکشن کمیشن مشر پرون په کوټه کې د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره ملاقات کړی. بلخوا د خیبر پښتونخوا نگران حکومت پرون لومړی غونډه کړی او د راروان ټول ټاکنو لپاره د صوبی شپږ نیم زره پولینګ مرکزونه حساسه ګرځولي. په د فوج پر ځای کولو په اړه پریکړه نه ده کړې. په کابل سیمه کورمه کې پرون د دوه ډلو ترمنځ د نښتو په نتیجه کې څلور کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. دا نښته د مالی خیلو او د سنی بنګش سره تعلق لرونکو ډلو ترمنځ شوي. د امریکا دفاع وزارت پرون وویل چې هغه عسکر یې ساور کړی چې د چهارشنبه په ورځ په ننګرهار ولایت کې ټپي شوی وو. په افغانستان کې په روان کال 2013 کال کې د امریکایي عسکرو د مړو شمېره 12 ته رسیدلې ده. د رپورټونو تر مخه د شمالي کوریا مشر پر امریکا، جنوبي کوریا او آرام سمندرګي کې پر امریکایي فوجي اډو د راکټي بریدونو کولو د تیاری حکم ورکړی. د جنوبي کوریا سرکاري رسنۍ وایي چې کیم جونګ یون په دې اند چې وخت را رسیدلې امریکا سره حساب برابر کړي. د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه د نړیوال وسلو تجارت په قابو کولو پریکړې کې ناکام شوې دي. ایران، شام او شمالي کوریا د زیارت پر ورځ د پریکړې مخه ونیوله. او د روس د بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د شام اسد د رژیم مخالفانو ته د عربي ټولنې د چوکۍ د ورکولو پریکړې په دغه هیواد کې د کورنۍ جګړې د سولیز حل لپاره هلې ځلې له بشپړې ناکامۍ سره مخامخ کړي دي.
ګولایازو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو او د خبرونې په وروستیو 15 منټو کې تاسو روښانه مستقبل خبرونه اوریدل شئ. خو اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو. کورنۍ ورځپاڼو ته سراج ظهیر او نړیوالو ته منور شاه کتنه کوي.
نن چې د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپل ادارې په کومو موضوعاتو لیکلي دي هغه څه دا رنګ دي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې بهر ملکونو کې میشت پاکستانیانو ته د ووټ حق ورکولو د کیس اورېدنې پر مهال سپریم کورټ حکم ورکړی دی چې نگران حکومت دی د آرډیننس په ذریعه بهر ملکونو کې میشت پاکستانیانو ته د ووټ حق ورکړي. ادارې وایي چې د دې پترس کې د الیکشن کمیشن لخوا سپریم کورټ کې جمع کړل شوی رپورټ کې ویل شوی دی چې راتلونکو ټول ټاکنو کې بهر ملکونو کې میشت پاکستانیانو ته د ووټ اچولو لپاره الیکشن کمیشن هیڅ نشي کولی، ځکه چې په آئین کې دوی ته د دې خبرې اجازت نشته. او که نگران حکومت د الیکشن کمیشن د ضرورت مطابق قانون سازی وکړي نو بیا ممکن ده چې دې پاکستانیانو ته د ووټ حق ورکړي شي او په دې به الیکشن کمیشن ته هیڅ اعتراض نه وي. ادارې وړاندې لیکي چې د پاکستانانو لوی شمېر په مشرقي وسطا، یورپي ملکونو، امریکا او داسې نورو ملکونو کې اوسیږي او دغلته روزګارونه، نوکری او کاروبارونه کوي او هر کال په اربونو ډالر پاکستان ته رالیږي چې ورسره د پاکستان اقتصاد مضبوطیږي. نو باید چې دوی ته د ووټ حق هم ورکړی شي. اداریا اخیری کې لیکي چې نگران حکومت له پکار دي چې دې لړکی د آرډیننس په ذریعه دې پاکستانیانو ته د ووټ حق ورکړي او دارنګ په 11 مئی د نورو پاکستانیانو سره سره بهر ملکونو کې میشت پاکستانیانو ته هم د خپلې رایې د استعمال موقع په لاس ورشي. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې پېښور کې درې لوی روغتونونه لیډی ریڈنگ، خیبر ٹیچنگ او حیات آباد میڈیکل کمپلیکس دی او د دې سره سره یو شمیر نور د صحت او درملنې مرکزونه هم دي. خو خبره ده چې په دې نه یوازې د پېښور او صوبې د نورو خلکو رشوي بلکې د افغانستان نه کډوال او بیا د پولي هغه اړخ نه هم ناروغان دې ځای ته د درملنې لپاره راوړل کیږي چې ورسره دلته کار نور هم زیات شي. ادارې وایي چې باید حکومت د اویا او اتیایمې په لسیزه کې د افغان کډوالو لپاره په نړیواله رولې ځان له روغتونونه جوړ کړي وو خو دوی داسې نه دي کړي. بل دا چې د موجوده روغتونونو مشینري، ایکس رې او نور آلات هم اکثره خراب وي او د ډاکټرانو په ګډون د نور عملی رویه هم د رنځورانو او دوی سره د راغلي خلکو سره ښه نه وي، کوم چې ځان له یو لویه مسله ده. اداریا اخیری کې وایي چې باید حکومت په لومبي ګام کې د روغتونونو او صحت څانګې نه بد انتظامی ختم کړي او دویمه دا چې د کډوالو لپاره د ځان له روغتونونو بندوبست وکړي شي چې ورسره د دغې ښار اوسیدونکو لپاره د صحت څانګه کې مسلې کمی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا نه شایع کیدونکو مجلې دی نیو ریپبلک د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې. افغانستان چې د سلور ډیر شوکلونو راهیسې د جنگ سره مخ دی، لیکوال احمد رشید په دې مقاله کې ځنې پوښتنې راپورته کړې چې افغانستان کې د جنگ موده د دواړو نړیوالو جنگونو او د هغې ترمنځ د امن د وخت نه هم زیاته ده. آیا د هیواد نه د امریکایي ځواکونو د وتلو نه پس به دلته امن راشي؟ یادا چې آیا امریکا به د کابل، اسلام آباد او طالبانو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي لپاره په مکمله توګه سفارتي حل ځلې وکړي شي؟ بل پوښتنه ده چې آیا امریکا به د ایران، منځنی ایشیا، هند، چین او روس په شمول دا سیمه په دې مطمئن کړي شي چې د بهرني ځواکونو د وتلو نه پس افغانستان کمزوري کول شروع نه کړي؟ لیکوال وړاندې په دې مقاله کې وایي که څه هم امریکایي ولس جنگ ډیر نه خوښوي او په جنگ باندې د دې هیواد ډیر لګښت کیږي، خو د دې هیواد د دفاع وزارت هڅه کوي چې د افغانستان نه د ځواکونو د ستنولو وخت اوږد کړي او د 2014 کال نه پاس دغلته دومره ډیر ځواکونه پاتې کړي څومره چې ورسره صدر باراک اوباما منلو ته تیاریږي. احمد رشید د مقاله کې وړاندې لیکي دا د حیرانتیا خبره نه ده چې د امریکا او ناتو ځواکونو لخوا افغان ځواکونو ته د امنیت ځمواري د سپارلو مهالویش زیاتره افغانانو ته د دې هیواد نه د وتلو یو ستراتیژي ښکاري، ځکه چې زیاتره سیاستوال او پارلیمان د زر نظر وتلو غوښتنه کوي. د نیو ریپبلک مجلې په دې مقاله کې احمد رشید زیاتوي بل د پام وړ مسله دا ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی د ولسمشرۍ راتلونکو انتخابات په منصفانه او شفافه توګه یقیني کړي. دغه انتخابات به د 2014 کال د اپریل په 15 نیټه کیږي. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی خپل یو ریپورت کې د افغان نائب وزیر خارجه جاوید لودین د خلیلی کې په داسې حال کې چې افغانستان کې د سولې بهیر لا په سمه توګه شروع شوی هم نه دی، د کې د پاکستان نازلتوب دوی دې ته اړ کړی چې د اسلام آباد د مرستې بغیر د عمل په وړاندې بوزي. ریپورت لیکي دا اول ځل دی چې افغانستان د خپل گاونډي هیواد نه بغیر د عمل پر مخ د بیولو د امکان وړاندیز کوي. رویټرز په دې ریپورت کې لیکي افغان چارواکي وخت په وخت د پاکستان نه پټینګه غوښتنه کوي چې طالبان دې جوړجاړی ته تیار کړي او د کابل لخوا ویل شوی چې پاکستان په دې ورستیو کې ځنې طالبان مشران د خپل جیلونو نه خوشی کړل، نو هغه سره سناسه پرمختګ شوی دی. خو نائب وزیر خارجه جاوید لودین چې په اړه ویل کیږي زیاتره خارجه پالیسی هم دې جوړوي، رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي چې پاکستان د افغانستان د سولې د بهیر په حق له پالیسیو کې بدلون راوسته، په خاص توګه په داسې وخت کې چې د 2014 کال تر اخیره بهرني ځواکونه د دې هیواد نه وځي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو د خبرونه په تیرو وختونو کې واورید چې په پیښور کې 14 شوې ده او ګڼ شمېر کسان ژوبل شوې دي. همدا شیبه زموږ همکار یو وار بیا غلام غوث د پیښور نه را سره دی. غلام غوث، تازه معلومات تاسو رسیدي د ځانمرګي حمله وه که د بم 14 وه او د مرګ ژوبلې شمېره څه ده؟
جی بالکل نجیب احمد صاحب، دا 14 چکم وو نو دلته کې ز په موقع باندې موجود یم او چکم د امنیتی ادارو د چارواکو سره ما خبرې اترې وکړلې. نو هغه دا وایي چې دا یو ځانمرګي برید او په دې گرین چاډیال مخې ته چکم د سکیورټي د پوسټ چیک پوسټ دی، نو په دغه محل باندې چکم د ایف سی کمانډنټ مجید مروت دا هغه گاڑی د دې نه د رکیدو او تیرېدو او ام دا هغه په دې کې څنګه خکرې شوې ده. خو لا تر دې دمه چې کوم نو چارواکي وایي چې دا هغه د سیات وځه چې کوم نه ټیک ده او هغه روختون ته وړل شوې ده او دا چې دا هغه د مینی راپورونه چې کوم نه د وسه پوری نه دی راغلي. امنیتی چارواکي وایي چې هغه په دې ته کې راغلې شوې جو بل شوې ده. خو د دې سره سره دا یو چیک پوسټ او د باندې دا چیکینګ کیږي، نو تیر چاته لري ګاډي او دغه ولاړی نور پدې کې امنیتی ادارو څخه کوم خبرې هم راځي. ما وکړې وای چې یو زنانه چې کوم نن واغه پدې کې لغښو دا ودل شو دا او نور اته یا نه نور کسان په دې پیښه کې راغ شوی دی جوبل شوی دی.
ډیره زیاته مننه غلام غوث پر اتلونکو خبرونو کې به بیا تاسو راړي کني سو زموږ همکار غلام غوث چې اوریدونکو تاسو سره معلومات شریکول چې لږه شپه وړاندې د پیښور په صدر کې د اف سی د یو چیک پوسټ سره په څنګ کې ځان مرګ بریښ شوې ده او خای نه خبرې د مجید مروت په دې اړه نور معلومات وروسته په خبرونو کې سره شریکو.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
برطانیه ورسپانه ګارډین لیکي دا سی ریپورتونه ورکل شوی چې د سواد د ملالې یوسفزای د ژوند لیکلې کیسه به په شل لکه برطانوي پاونډه خرڅول کیږي. د ورسپانه په وینا زه ملالې يم نومي کتاب به د روان کال په پای کې چاپ شي. احمد شازمی به د دې ریپورت مهمه برخه تاسو ته وروړي.
ګارډین ورسپانه لیکي د ریپورتونو لمخې د 15 کلنی ملال یوسفزای د ژوند د کیسې د لیکلو پاړه معموله سوي ده چې بای بای شلکه برتانوي پوند یا شاوخوا 10 کروڑ پاکستانی روپی وي. ملال چې تیر کال په سواد کې د طالبانو لخوا وشتل سول اوس به د روان کال په پای کې زه ملال يم په نامه د ژوند کیسه چاپوي. ملال د پاکستان په سواد کې د نجونو د تعلیم لپاره ژغ پورته کړی وو او د طالبانو له خوا تر وشتل کېدو وروسته اوس د برتانیې په برمنګم ښار کې سکول ته تګ پیل کړی دی. ملال ویلي هغه هیله لري چې دا کتاب په ټوله نړۍ کې تر خلکو ورسیږي او هغه به دا احساس وکړي چې د ځینو ماشومانو لپاره تعلیم ترلاسه کول څومره ګران وي. نوموړی زیاتوي هغه به په کتاب کې خپل کیسه بیانوي. خدای هغه کیسه د هغه یو شپېته ملیون ماشومانو کیسه هم ده چې تعلیم ته لاسرسي نه لري. ملال زیاتوي نوموړی د هغه کمپاین برخه جوړېدل غواړي چې هر ماشوم هلک او نجلۍ سکول ته د تلو حق لري او دا د دوی بنیادی حق دی. د ملالې د ژوند پاړه کتاب لومړی سر په بریتانیا کې د ویدنفیلد اند نیکلسن می خبرندوی ټولنې لخوا چاپیږي او بیا ورسته به په نور نړۍ کې د کامن ویلت او لټل براون ټولنې لخوا چاپیږي چې د نوموړي د ولسی ژوند تر اخیری پیره به کیسه پکې بیانېږي چې پر یو غمیزه پاتې ورسېدل. ورسپانه لیکي ملالی په 2009 کال کې هغه وخت د بی بی سی اردو لپاره د سواد د ورزنی ژوند په اړه په مسار نامه لیکل پیل کړل چې په دغه سیمه کې د طالبانو نفوذ مخ په زیاتېدو وو او هغه سکولونه ته د نجونو پر تګ بندیز لګولې وو. د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې چې په سواد کې پر ملالی وسوال برید وسو نو د هغه جدي صحي حالت ته په کتو سره نوموړې د درملنې لپاره د برتانیې په برمنګم ښار کې کوین الیزابت روختون ته یوړل سول چې اوس تر هغه دورسته د همدغه ښار یو سکول ته ځي. ورسپانه پر مخ لیکي تر دې پیښو وروسته ملالی ته یو شمیر نړیوالې جایزې هم ورکړل شوې او ملګرو ملتونو بیا د ماشومانو د تعلیم د ارزښت په حق له د نومبر 10 نیټه د ملالی د ورځې په نامه ونومول. ورسپانه په پای کې لیکي ویدنفیلد اند نیکلسن خبرندوی ټولنې د کتاب لیکنې د بی د ارزښت معاملہ تر اوسه نه د تصدیق کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او اوریدل او لیدل شي.
دا مشال ریډیو دا کته سو همدا شی به زمونږ ریډیو لګولې وی یو یادګرنه وغدا چې په مهمو ریپورتونو کې مونږ نشر کچې د پیښور په صدر سیمه کې د گرین شادی حال ترڅنګ په امنیتی چیک پوسټ باندې ځانمرګ بریټ شوې ده او ویل کېږي چې د اس پی کمانډر مجید مروت نه خو چې نوموړی زخمی دی. په دې پیښه کې په موقع باندې موجود زمونږ همکار په لګه شی به وړاندې مونږ ته ویل چې په دې پیښه کې یو شمیر کسان جوړل شوی چې د نګدی روختون ته درملنې لپاره رسول شوی دی. همدارنګ بل مهم رپورت مو دا و چې پاکستان وای افغانستان د پولي په پیخه د حد نه زیات خبرګون خای. اوریدونکو د دې خبرونه رپورتونه هم دومره اوس درته منور شاه روخانه مستقبل خبرونه وړاندې کوي.
پرمختللي هیوادونه د خپل روخانه سباون لپاره د معیاري تعلیم په ذریعہ د نوي کول تربيت کوي چې د غزوانان بیا نه یوازې په خپل اخو وګړي جوړيږي بلکې د خپل ملت او هیواد لپاره یو مثبت کردار ترسره کولای شي. د مشال ریډیو په بیلابیلو پروګرامونو کې تاسو اورئ چې د پښتنو په سیمو کې د تعلیم سہولتونه ډیر کم دي او دا را زیاتره پښتانه د تعلیم نه به برخې دي. خو د تعلیم په حواله دا خبره په پام کې نیول پکار دي چې که تعلیم معیاري نه وي نو هیڅ ګټه نه رسوي او د لړکې دوکا درغلي او نقلونه ډیر نقصانی خبرې دي.
که څه هم په ټولنه کې د مقابلې رجحان ډېر شوی دی چې په نتیجه کې یې زیاتره ځوانان ډېر مهنت کوي، خو بیا ځینې داسې هم شته چې د دوکو او نقلونو په ذریعه دا مقابله ګټل غواړي، خو د ګټې پر ځای هر وخت د تاوان سره مخ کیږي. د ډیره اسماعیل خان د تعلیمي بورډ مشر پروفیسر فضل ربی وای نقل یو وبا ده چې د تعلیم او ټولنې د پرمختګ لارې نیولې ده. دا چې د دې مخنیوي به څنګه کیږي نوموړی وای،
زمونگ دا امتحان اٹولو نا بد پہلو دا دے چی مونگ دا مشکونو نا پرچی جوڑو، مشکونو دا ری ہر سل دا پاروی کنا، مشکونو نا پکار دے چی استاد آزاد کلیشی او دا کم باب چیوی کم چپٹر چی دا دے نا پرچا جوڑو وال پکار دے، نا پا دے لحاظ سرا نکل بم کم شی نمبر بم خیشی، خدا اٹول پاکستان کے پریور ٹائم پکار دے، زکر چی با میڈیکل کالجنو کے انجینئرنگ کالجنو کے ہائر ایجوکیشن دا پارا ہر جگہ کے دا نمبر و مقابل آئی. دویما وجہ دادا چی پا ایس لحاظ سرا دا سیاسی تعلق بندے بورڈ تا افسران راتلل بند شی. دریم خبر ادا دی چی مونگا فی سونا دیر زیاد کم دی، نو آگی کی دا حالو نو که ما شمانو تعداد مونگ زیاد گدو، نو داری ریو لوی برائی دا سورا چی تعداد زیاد کی نظر مشکل شی.
پروفیسر فضل ربی نه مو پختلی ځنې خلک په امتحانونو کې د خپل خوخې د استادانو ډیوټي لګوي چې بیا په امتحان کې د هغوی بچو ته نقل ورکوي. د لړ کې دوی څه ګامونه پورته کړي؟
دا جی یو خو پکې دې کې دا پرمختګ شوی دی چې اوس ډیوټي د امتحاني ډیوټي لازمی دي، او دا په محکمه تعلیم په دفتر کې د دې کمپیوټرایز ډرا کیږي. کمپیوټرایز ډرا کې دوه لیستونه موږ ته حواله کیږي، یو اول لیست وي یو دویم ویټنګ لیست وي. نو هغه لیستونو مطابق چې کوم ټیچرانو لګي نو هغه په سرکولیشن باندې کمپیوټر رینډم باندې وچت کړي، نو هغه استادانو کې خو مسلې ډېرې کمی وي. خو په ځینو ځایونو کې لکه قبایلي علاقه دی هلته کې موږ ته د جینکو سکولونو کې ډېره زیاته مسله راځي، څوک زینه تلی نه شي، سیکورټي وجوهات وي ډېری دي هلته نه راځي. باقي موږ کوشش دا وي چې موږ پېښور بار بار ریپیټر خلک نه لګو، عمله نه لګو. نو اوس په هغې کې داسې خلک چې کم راغلي وي چې هغې برتاو خني، په کار دی چې هر چیرمین هر بورډ په هغې باندې یو نظر وساتي، د هغې خپل انسپکشن ټیمونه وي، د کالجونو سایډ نه ولګو، موږ مشران ولګو، مشران چې دی په دې باندې لګیایي چې وګوري چې هلته زموږ کانډکټ آف ایگزامینیشن څنګه روان دی.
پروفیسر فضل ربی زیاتوی د نقلونو د ختمولو لپاره د ټولو نه مهم کار دا دی چې پرچا په داسې طریقه جوړ کړی شي چې کوم طالب علمان مهنت کوي یوازې هغوی یې حل کولی شي.
د پرچی جوړول ډېر اهم دي، دا د او لیول او اے لیول پرچی کې ډېر زیات مزیدار غي کانسپټ بیس وي کنه، چې یو ماشوم په پوی وي خو بس هغه د کتابو زړه دور کې دیږي چې 2500 نمبر باندې بسړي، په 1100 کې په 1000 کې 2500 نمبر باندې فرست ډیویژن باندې به میډیکل پتلو کنه. نو موږ د نمبرو انبار ولې لګو، ځکه چې ماشوم کور ته بس چټیانې نشته، ګرمه چټي ګرمه چټیانو کې اتم جمعات ختم شوی دی، بس نه هم جمعات الا رٹا لگوا رٹا لگوا لسم کے رٹا لگوا یو لسم کے رٹا لگوا دو لسم کے رٹا لگوا او کته دا مشت ربا هر شی به خلق وای کی عوام وای کی اوټ اف کورس تک نه پکار دی چیو سسٹم مونږه ای والو او بل په هر بوټ کې پکار دی تحقیقاتی او سیړه نو شی چې امتحان باندې مونږه نور دنیا سره تمام دنیا کې سلیکشن کیږي دا ټول دا بورډ په بنیاد کې یار ځای کې یو بورډ وی او هغه بورډ
د پروفیسر فضل ربی په خبره په تعلیمي ادارو کې نوی کلتا تربیت ورکول کیږي او بورډ بیا هغه کې د لایق خلکو لټون کوي. په امتحان کې یو لویه مسله پریکټیکل یا د عملی امتحان برخه ګڼل کیږي، نوموړی په دې حق لوي
دا جی دا سې دی چې د دې متعلق زبا دې دا ډېر کړکی چې نه مسله دا پریکټیکل یو خو پہله تجهیز دا و چې دا پریکټیکل دا آی بی سی سی په لیول باندې دا ټول پاکستان د چیرمنانو یو کمیټي دا ټول چیرمنانو میټینګ وینډو زما خپل رائے وا د پنجاب خپل رائے وا زمو یو خو رائے زنه دا وا چې بيد پریکټیکل ختم کړی شي، خو که پریکټیکل مون ختمو نو بیا به مونږ ته بغیر لیبارټری ونه ختم شي، ټول لیبارټری به ختم شي، ساينس سټوډنټانو ته به د ساينس سامان استعمال نه ورزی زما تجویز دا دی چې مونږه په راتلونکي اجلاس کې په دې غور وکړو چې دې کې د دې له نمبرې نه ورکړی شي. نمبر ضرورت نشته، کوالیفاید ناټ کوالیفاید. او هغه دا دی چې که نمبر یې پکې مونږ نږدو نو صرف د دو روي چې کوالیفاید ناټ کوالیفاید. نو فیلی ورس خو پکې کېږي نه، ډېر خلک نه فیلی کېږي. نمبر هغه جالي پن یا هغه د دروغو نمبر یې به د دې مخنیوی به وکړی شي.
پروفیسر فضل ربی زیاتوی دا رواج ختمول پکار دی چې ځوانان تش په نامه ډېر نمبر واخلي نور په سن پوهیږي، ځکه چې په نړۍ کې خلک تعلیم د زده کړې لپاره کوي بیا یې عملی ژوند کې کاروي چې هیوادونه یې د ترقۍ په لار روان دي. نوموړی د ځوانانو د مور پلار په نوم خپل پیغام کې وایي،
زجی دا پیغام ورکوم مور پلار ته چې نمبرو پسې منډه را منډه دي موي. ما جی دا پیغام دی چې هر شوبې ته د انسانانو ضرورت دی. هر شوبې کې ضروری نه ده چې سړی دی ډاکټر جوړ شي، ډاکټران هم ضروری دي، انجینران هم ضروری دي. مونږ سره جی ښه شهري جوړول پکار دی. مونږ ته پکار دی چې ښه د دې معاشرې ښه یو فرد پیدا کړو. هغه فرد به تعلیم سره پیدا کیږي، مغرب په دې سره ترقی کړي دا. مونږ به صرف یو لار دی، یو کی ولار دی هغه دی تعلیم. دیر از نو شارٹ کٹ، مختصر لار نشته دی. تعلیم کی چا سره ای هغه سره هر سی. ما خدا خواهش دی چې مونږ دی په هر شوبه بنی، کا فنون کې څوک سبق وایي، که څوک میتھمیٹکس وایي، که فزیکس وایي، نو دا ټول برابر دی. خو مونږ ته د یو ښه قوم جوړولو لپاره د تعلیم په هر شوبه باندې توجه ورکول.
تاسو د پروفیسر فضل ربی خبرې اورېدې. نوموړی د ډیر اسماعیل خان د تعلیمي بورډ مشر دی. د مشال ریډیو په روښانه مستقبل خبرونه کې نن په امتحانونو کې د نقل او درغلیو په اړه خبرې کوو. د خیبر پختونخوا د ټولو بورډونو د مشرانو د کمیټې چیرمن پروفیسر نور الله چې په خپل هم د کوهارد د تعلیمي بورډ مشر دی په دې حق لوي،
د پختونخوا بورډو دا کوشش کوي چې د نقل کې کوم وباطل او شی به دا زموږ چې څومره کموي شي زموږه کم کی، ځکه چې دا د قوم د تباہي بنیادی اسباب دی. قومونو ترقی په دې باندې ډیپند دی چې تکړه قومي قابل قومي په میرټ بیس وي، په قابلیت باندې. نو زموږ خدا پورا پورا کوشش کوي دا ځان نه راوته سرکار کوشش ساری یو حال بل حال او ملي جنا چې کول او تر تا چې موږ ملاو شي ته یاد چې دا سپورټن خه کار نه کوئی نه دی سورنګ مونږ فارغاو هیڅ څه سر زکه چې بل طریقا موږ فرشتانه دی کنه او دې ته مو تنبی کړی دی، دې ته مو وارننګ ورکړی دی چې چرته مو ته دا غار ملاو شي او موږ ثابت شي چې تاسو مدد کې دی نقل ورکولو کې امداد کوي نور پاګه وخت مو ریلیو کوي واپس بزې کورونه ته به ګوري پته ولاږي چې کور کې تاسو نه وي چې ولې واپس راغله ته ورته دا چې یاره دا هم مندل چې ډیوټي صحیح نشو کوي.
پروفیسر نور الله وايي په امتحانونو کې د درغلې د مخنیوي لپاره پکار دي چې دلته په سیاسي بنیاد چارواکي نه ټاکل کیږي، ځکه چې هغه بیا وړاندې هم په حالونو کې په بډو رشوتونو او مخ مروت د استادانو ډیوټیانې لګوي او دا راز نقلونو ته لار جوړيږي. نوموړی وايي د بدمرغه نقلونه په ټولنه کې یو رواج ګرځېدلې ده.
موږ ټول سوسایټي چې دلته وګورې کنا په حالونو باندې د حمله اوروي او د خلکو ته ترجیحات ورکړي سپورډن ته ډیپټي چې موږ سره روټه وخورې موږ ملو مختلفو طریقې سره او ملو چې په دې کې دا یو سایډ دی چې سره بودین والے دې کې ټیچر دی سوسایټي دو ماشا ټول په دې باندې پنه کل پر هو ځان تا ملو چې دا هو پتا دو چې موږ سره مدي حکومت وکي موږ سره سیول سوسایټي هو کې او خلک پیرنټس پیرنټس یو ګورې کنه دا بعد حال دی دلته یو کار کوي بار جلد غاله جدلی منډي.
پروفیسر نور الله وايي د زیاتره طالب علمانو مور پلار په امتحاني عمل کې منفي مداخلت کوي او د بچو لپاره د نقل تر لاسه کولو هر جایزه او ناجایزه وسیله لټوي. په دې حق لمو د یو طالب علم د پلار ملک زاکر خان نه وپوښتل،
ډیر خبره دا چې ضرور چې زمونږ د معاشره کې کوم دانو د دې د هغه داسې جوړ شوی دی چې هر سړی لکه مطلب دا چې بچې به حق قابلیت خو هغه سکول ته ورځي او کوم انتر چا ډیوټي هغه دی خو ولې کسان چاله روټي کې چاله پیسې ورکي زه په خپل باندې کوم چې د بچو امتحان نو موږ ته وی وی راته تاسو په خپل کې څه پلان دی جی او تاسو موږ څه راه نه لیو دا چې موږ غریبانو خبر کی موږ دا وی چې دا که ته ما بچا کار نه شي نمبر ډیر واخلي
څو غربت غریبی دا یو سړی نو هغه وی چې راځه مارا بچی په ځلار مو ما چاته وینا غره د نمبر خې واغستل یو دا بیا روسته مستقبل خراله چې کله مالدار سړي بچی نو مطلب دا دی چې هغه خو به ووټ شو یا منډ وهي یا بل بل دی چې یا به دا چا ډیوټي ولې دی په شفارخ باندې را بولي غریب سړي هغه کدل ته مونږه منډ وهو نو مطلب دا دی چې بیا نه بیا مونږ ډیوټي ولا کاڅه یا نه وو کنه پارچی خو بیا په بوت کې خلک ګور یو دغه کې بیا خو دا وی مغافه کاری نو خبره دا نه ده خو بس چې مونږ د ملک دغه جوړ شوی دی د تعلیم
په امتحانی عمل کې د استادانو په کردار هم نیوکه کیږي. په دې اړه د سلیم خان په نامه یو استاد خپل نظر مشال ریډیو سره شریکوي.
حضور دې خبر سره جن متفق کیم دې کې پدې کمزورتیا کې پدې زواد کې د استاد بالکل لاس دی. استاد پدې ټوله لوبه کې سټیک هولډر دی. بالکل دې خلکو چې کوم استاد ذمہ دار ګڼي د استاد دا ذمہ داري دی. قدرت یو څو خامیانې زوی مې چې د حکومت په ستا باندې دی. ټول هغه خبره ده چې د استاد چې کوم مراد استاد لور کوي هغه مراد دومره نه چې استاد ډېر زیات پریشان دی د دستان خزانې دومره نه دي چې دغه ضرورتونه میچ کړي او په پوره کړي. دویم چې هر هغه سړی ښه ډوټي کولی شي یا ښه پرفارمنس ورکولی شي چې څوک مینټلي او فزیکلي دواړو طرفو ته مطمئن وي. چونکې استاد مینټلي مطمئن نه دی دا دومره کشادي دي په دې نظام کې په دې وجه باندې هغه هغه ښه پرفارمنس نه کوي. نو زه دا وایم چې دا د استادانو هغه معاشي محرومۍ او کمزورۍ دي چې خلک ایکسپلایټ کوي او هغه جایز نو هغه اس کې کچرې د دې په دې طرف باندې کاروشي او دې مطمئن کی زو سیلری زیات دي سنور بینیفیټس ورته ورکی لکه د میډیکل سره رعایشی ادا سي سيزونه نو زه ګومان نکوم خپل د سره زدا په یقین سره ویم کو استاد مطمئن شي نو معاشره نه د ټولو نظم دار شخصیت استاد دی چې هغه د معاشره په جوړولو کې رول پلی کولای شي او لیکره دې خلکو ټول عمر کړي دي.
بلخوا د پیښور بورډ پخوانی چیرمین فرهاد جانوای حکومت ته پکار دی چې استادانو ته هر ډول سهولتونه ورکړي خو اول پکار دی چې هغوی ته د نوکرۍ ورکولو نظام معیاري وي.
اول خو تاسو ګورئ چې زمونږ استاد برتی څنګه کیږي. برتی د 15 منټو په انټرویو کیږي. پکار دی چې دوی استاد له دونه اهمیت ورکړي شي چې دوی په کمپیټیټیو ایگزام باندې د سلیکشن کیږي او بیا د دې لپاره یو ټیچرز اکیډمي چې په هغه کې د پری سروس ټریننګ ورکړي چیرې د کمیونیکیشن سکل ډیولپ شي او دوی هغه خپل خیالات او خپل قابلیت په ډیر اسانه طریقه خپلو بچو ته منتقل کولی شي.
د لړکې مو په خبر یونیورسيټي کې د تعلیم او تحقیق د سانګې یعنی IER د پخوانی مشر ډاکټر وزیم خان سره خبرې کړې. نو موږ وایي دوی د استادانو لپاره یو شمیر کورسونه لري.
دا غي نامه د بی ایډ آنر ایلیمنٹری او بی ایډ آنر سیکنډری سلور کال در ایف ایس سی نه پستا هغه ته موږ دا تربیت مداور کړو چې پای تا بګورې یو ډیر خماډل ټیچر جوړیږي. ته به د قوم ذمہ دار ته پروټیکټورې ته دا خلک به تتی کې معاشره به تتی کې کتا سو نور ملکونو کې مال ډیر تجربه نه ګرځېدلې مو په دې ملکونو کې چې دا غي دوه قسمه خبرې دی یا تعلیم نو یو صحت ته په تعلیم باندې هغه هغه مر بجټ چې 60 او 70 او 80% نه زیات تعلیم ته بجټ کې وي. دا استادانو تربيت ته نه غوښي نو ته خدا معیار نه معلوم چې استادانو ټریننګ کم قسمه دی. یو کال ټریننګ خوړو ټریننګ نه دی. دا استاد یو ډیر اعلی کردار پکار دی. کومه سلیبس هم ټیکول غواړي زموږ ټیچر ټریننګ پروګرام هم ټیکول غواړي زموږ سیمینارونه په دې باندې کول غواړي په ټلویزیون باندې ډیر لوی ایکسپوژر په دې باندې غواړي چې استاد کردار په بیان کې د استاد تربيت لپاره خپل سلیبس دی. مثلا ګوره سایکالوجي دا گائیډنس اینڈ کاؤنسلنگ ډیر زبردست مضمون دی چې دا ټول موږ تربيت خو استاد له ورکو. زموږ مارل ایجوکیشن هم ډیر ضروري چې استادانو ته موږ ورکو. دا د پرایمري څخه نه تر هایر څخه تر یونیورسيټ څخه پورې دا شن تربيت د استادانو وکړو.
د تعلیم ماهرین او د ټولنې پوهان په دې خبره متفق دي که د درغلیو نه پاکه او د پرمختګ جوګه معاشره او قوم جوړول وي نو دې لپاره به د نوي نسل په اعلی معیار تعلیم او تربیت پکار وي. او هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202212 1212. او اوس خپل قربا منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د سندرو امیل
د سندرو امیل خپرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خپرونه تاسو هر ونه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د مازیګر په 2:30 بجو او د جمعه په ورځ په 2:00 بجو او 2 منټو له هارون بچا سره اوریدئ شئ.